غلی څومره مهمه دي او د لوبي خو په استرالیا کې کې یغلته چې پښونه ډیر تیز دي د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي ممکن حالت ورته ستونزې جوړ شي مثلا شارټ پچونه کنه شي لوبوالې هغه ته به 150 پلس څنګه لوبي آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولې دي او کولای شي چې یو خننده وړاندې کړی حالت کې څنګه
د لوبډلې ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیر ښه لوبډلې انتخاب شوی دی په اشخاصو کې کزه بیا چیرته وغږیږم ګوره تسلسل پکار ده ته نه سي کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په غو سیریز کې هیڅونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ له ټیم سره وخت تیر ک له ټیم سره مدت تیر کړ د ټیم په ترکیب پوسټ
څوک دا سوي چې دا سه وانه خستل شو په دې سکواډ کې
خاص نور احمد لکنوال ډراپ شوی دا او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک اول دې ته زو ګورم کچیر ته استرالیا کې تاسو وګورئ قیس او نور احمد دواړه د دې جوګا د سې د افغانستان ملي لوبډله کې ولو بيګي خو تسلسل مهمه ده هغه تسلسل په نظر کې نه د نیول سوي نه نیول کېږي نه پېګم د فیسبوک لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نکړي ول زدر ته کریم جنت ته ډراپ کړ کریم جنت کې د کپتان ډیر غټ قصور وو چې کریم جنت نه صحیح استفاده و نه کړل په آسیا جام کې کریم جنت ته ډراپ کړ د هغله جنت بعد ګلبدین نائب چوالای وایسه کومنګ په لوبډله کې بیټینګ ډیر کمزور ایده
فکر کوم فضل حق فاروقی د فرید احمد ملک د خپل نوین الحق د او سلیم صافی چتا سو یاد کین سنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري
پرت کې سیالي ده بیډلیټ کې د سیالي دا او نه پويګم درې م سیالي چیرته دا برزبن کده کنه پويګم
پر برزبن کې د دوی هغه مغه لوبه دا وارم اپ میچ دی له پاکستان سره کوم دی
لوبغاله ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کې پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري سلیم صافی به ډیر مهم وي سلیم صافی بیا درته ما باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای او همدارنګ فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبي په استرالیا کې ته با لغنه په دوه فاست بولینګ آل راونډر ته ضرورت لري سی یو د تا عظمت مرزای دا بل د تا ګلبدین نائب یا کریم جنات سی د استرالیا پچونو کې خو بولینګ درته کوي
بیټسمنانو خبري طرف د توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل البته تاسو ته به تر معلومی خپل حضرت الله زازای دی رحمان الله ګربز دی ابراهیم زدران دی تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي چوپنر راشي او بیا درویش رسولی دی بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان دی مینز دی او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب بنور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دی مګر دوی خو به ټول یو لوب کې نشي لوبولای مجبوري چې څلور دوی راوړي یا درې دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستان اگزیسټ
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیا ته صرف اشتراک کول ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم ک نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله د سه تیاره کی سه ته هغه فیکٹرز ولري ست نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماته ورکي زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کړي ورپسې ابراهیم زدران راځي او ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب او نبی او راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځ نه سیالي کې هم په شلوریزو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړی ته راغی او د نړی په کرکټ براج کړي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمن وی چې نوم به ډیر ستر شي خو هغه ته په کار سره خپل سټرایک ریټ اوچت کړي 500 بالو باندې 55 رنز په څلوختو بالو 55 رنز
سنت شلاوریزو کې چې دا بیا ډیر
نشته دا مسله د رضوان سره نن سبا
دا ته پیچ بایلون کې رنزونه دي میچ غټون کې نه دي په څه معنی کته چې د 500 بالو 55 رنز وکې نو پاتې سول اویاتو په اویاتو په کې تا باقي لوبډلا سي ډیر خو کې پلاسو کې به وزلی شپک زلې سل منډي جوړي نو تا مجموعي منډي 150 وي زیات نه زیات 160 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیاله کې ګټون کې منډې نه دی او 13 بیا په استرالیا پیچونه کې
اوس هم ازادي رادیوی مجله واوره.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
وړاندې په خبرونه کې
دا تیر یو کال کې خبرندوی ټولنی چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نش باړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وای
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو.
ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخې زدی وګم یم لونګیم وطن.
درګ له یو قصر سره مو آشنا کو.
دو پوره کې جوړ شوی د تخونی او دو سالونه لري تکاویل لري.
اروپا لا هم لبګیو ډکه ده. په افغانستان کې دا کلچر پورو کې دو دی. خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګی او څو اسونه سپرلې وړي.
واخم کې جوړول اوس مزه نه سره خا مزه نه سره.
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې لڅبان دی یو کال را پدی خو د کتابونو د چاپ چاري ټکني شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفات او ژباړې ډېر خبرې دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځي یو لاغو مرکزونو څخه دی چې په لسکونو عنوان ژباړل شوي کتابونه په تیرو کلونو کې خبره کړې دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرکوی چې اوس ژباړونکي لښ کتابونه ژباړي.
په دې تر یو کال کې څنګه چې کتاب چاپ لري دلته همدغه سی یو لته هم ژباړه د دې خاطر خو به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خبرندوی ټولنه بورته چاپول متاسفانه اخر خبرندوی ټولنه چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
شغلی زیرک زیاتوی چې په خو به اکثر ژباړې د اروا پوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل، خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چې چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وه، خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې هغه کتابونه چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کرکتون کې په دې نظر دي چې ژباړه آسان نه ده. د دوی په باور لوی ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریشې. د شعر د یو بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخت دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي، چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري، نو ژباړون کتاب کاردی چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډیر آشنایي ولري، چې دا مسله هم آسان نه ده. د ژباړې ځین متخصصان چې څه ته ژباړه وای هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی، د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، دهغه کلیوال دی رخبر نه دی ولاریم، دهغه سنگل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وروکې آس حیران دی چې ولار لکورو لري، په دمنس کې د سنگل او یخ وهل بهریم او د کال تیار مخام دی. آس مهار ته جټک ور کړی د می پختی چیزت سکړم، یو بل غک دی چې شمال او پسته واور ور سره وړي. زنګل خکلې دی تیار دی او ژور دی، سوالاړ پخ پلجمنه چې تر خوب مخ کې بګرزم یو څو مایله، چې تر خوب مخ کې بګرزم یو څو مایله.
د فراست پرېشتیر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکرار پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کېږي ډېر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سي مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایي او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېږي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د غږ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري. نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په دو په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور د پاره یو د یو کلتور د پاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملی نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوټنوټ کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه با خبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازې پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور یو نوه آگاهي د دې وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شی دی، دا آگاهي دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهي چې دا پدې په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د څنګه نه باسم. لکه اوس د هغه د جمال جلالالدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمانی که ژباړون کې زغد عدالت زمون سره نږدې جورجیا کې دی هغه بیخي وزن پریخی دی فقط تصویرونه یې ساتلی دي او روحیه یې ساتلې ده هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلی دي او ځینې تصویرونه یې هم ساتلی دي لکه اوبه او فرزن موسیقی او دا خو وزن او کلمات هغه ډیر بدل شوي دي بیخي بل شی ته جوړ شوی دی
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته فرزند فارسی پښتو اردو عربي چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته څنګه ک یو شیر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره بچ کوي
زه فکر کوم چې نوې شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه د روحیته واخلي څه خبرم چې دا تبس ور را سره ومني کنه او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړول دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی هاوس اف روینز خرابات نو پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړی ده
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه هم استکړی دي ترې استلیم دي
او 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 ډیر بیتونه مې استلیم دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي بندونه مې جوړ کړی دي
دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي له هغو سره مو بیا څه کړي
هغه نو هغه زه باید زما دغه یې دنده دا وي چې زه ترجمه کوم نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم هغه خبر دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسه یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم که نه و نو بیا به دې تیر شم
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسله غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته څو بیت ترې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي نور بیتونه یې دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه په سره ولې ترجمه
اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځېدل یا دیوی برخه کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نه هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلې بل برخه پرې دی هغه مستمه نه ده د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوی دی بیخی خراب دی ترجمه ځکه هغه یو کلتوري دغه ده یو هغه د روحي مسله ده د آسیان او انقلابي خو ورته نشو ویلی خو دا د یو ریبلیون په کې شته
یو بغاوت شته په کې
بغاوت په کې شته نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو د رباعی ترجمه ممکن آسانه وي څنګه ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده په انګلیسي کې څنګه
خو په انګلیسي کې خود هغه مشهور ترجمه چې دا هغه خود فیتزجرالد ده ما لسته ده او یعنی ختم چې ډیر اثر دی خو سره لدیم روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي خو په دې انګلیسي ترجمه کې د دې مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی یو اپیقور د وخت شراب وڅکه او غم غم مخره دا خوشته پش خیام کې خو د خیام هغه اتیزم ماتریالیزم په ترجمه کې ضعیفه شوی ده څه خبرم چې دا سړی ویلی شي چې ربایی آسانه ده که نه ده خو ربایی که بیا قافیه شته خو د غزل نه امکان لري چې آسان تره ای ځکه چې لنډ دی
او مضمون غالبا یو دی
خو دا به سمه وي ما پی فکر نه وکړی
له استاد جنید شریف څخه په مننه د ژباړې له لارې کېدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي اوس هم فرانسویان اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک شي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شي د نړۍ مشهوري ژبې چې د ارتیا لري مشخوې لرو په تیر بیا چې شعر مو یو ډول په یو خو روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي راړوي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر ازادي رادیوي ادبي مجله تر استولې دی له دوی مننه او شعر به له دوی څخه واورو
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه د وجود تابوت کې تنګ يم وطنه غیرتيان دي ماملا پر ماملا کړی زملت يم ستر جنگ يم وطنه هیڅ ملاله په دې خاور تیر نه ده هیڅ ملاله په دې خاور تیر نه ده زه خور يم زب ننګ يم وطنه ما ول زده په بیرغ کې کلمه يم ما ول زده په بیرغ کې کلمه يم مسلمان گاون نړنګ يم وطنه زه تاریخ يم خو تاریخ می بدل نکړ ځای پر ځای په هر باب زنګ يم وطنه هیڅ آرام سما اوستا په نصیب نسو د کوڅو د پر هرونو د ملنګ يم وطنه ستا په سوله کې زهره د جنت يم ستا په سوله کې زهره د جنت يم ستا په جنگ کې زه بدرنګ يم وطنه ته کوک ناری د نړۍ په سینه شخي ته کوک ناری د نړۍ په سینه شخي زه دې مست پیاله بنګ يم وطنه ته ګلاب يې د مرسل اوربل کې خي ته ګلاب يې د مرسل اوربل کې خي زدی وګم يم لونګ يم وطنه
احمد شبریم په ازادي راوی ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوي د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برکول سوالی کړي په همدې حال کې د لوګر ځای چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولیا وای د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادت ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله الخیل پراپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټی خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1743 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزه کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه او دا چې د بخې د نړیدو په حالت کې ده دا غوښتنه هم ده د جوړ کې یو څه او هته یو کې د څنګه یو جماعت د سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کې نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي او دا په مغه زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کې
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري خو اساسي جوړول لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دمرم ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده یا نور خراب شوی نه ده نو په دغه وضعیت باندې دا وسوال دومره خلکو ساتلې نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوم انشاء الله کار په وکاو دا یو تاریخي ځای ده تاریخي اثر لري نو دا
د لوګر د برکی برک اوسیدون کې وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدون کې ګل نظر وایي
د سې خزینه به راتلې چې پنځم منه څلور منه وړه به راوړل دلته به پتیره په خولې ارغستلې به په خول وریځ به په خولې خلک به راتلې ختمونه به کول اوس هغه شون به خینسته د زیارت رنګ نور کړه په قدم د خلک تو سپینګری لار ارجونه به سپینګیروتله خلک وروتله مریضون وروتله دلته به کور دې ورکه بیرته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خونی وک کوي چې پتی رودول سیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی ده یو یو ټیم نیت آماده د شي نږدې وختونو کې راشي او ټول تبلیغات تاریخي ابيدي د غشي کوم باستاني سیم شي دي د ټول سب کې راجستري کې او امید ان شاء الله چې نو وردي ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابي تر څنګ موږ نور تاریخي ابيدي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویان په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونده درلوده د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبه پوره پوهیده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کړه.
د لوګر په برکی برکی د ابو مسلم خراسانی زیارت رغیدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دو پوری کې جوړ شوی دا تخونی او دوه سالونه لري تکاویل لري او لومړی پور کې یا دوه خونی او یو سالون ده او په دویم پور کې یو ښه سالونه او درې نورې خونې دي او ځانګړي مشخص امامونه هم لري. پخوا مخکې له دې نه دلته یوه بله دوه پوریزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې د زړه ودانۍ کې بیا د داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو د دربار وزارت له منځه ولاړ نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو زړه شو پسې له منځه ولاړ. په 1953 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال د دغې ماڼۍ د شاوخوا ښکلا عجیبه بولي وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د لکشا ماڼۍ تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر ماڼۍ هم جوړې شوې. دا ماڼۍ د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بل لارې لري. البته ګلونه خو اوس زیات زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر، او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت هم د آل د باغ منځ کې لري، شاوخوا یې باغ ده او دې خواته د آل کلا ده. نو د دې اسنکار د ودانۍ د نور محمد سرکي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و، او کله چې د حفظ الامین دفتر تجبیق غونډې ته تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو، د بیا دا کار یې وځنډېد، بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو. دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د هغه د جمهور رئیس په نظامي چارو کې د جمهور رئیس مرستیال و جنرال رفیع د هغه دفتر و، او د سر قمانداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې. او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه، ډېر زیان یې ولیده، ډېره خرابه شوه. د دې ودانۍ یو سابقه دار محمد زمان چې تنظیمي جګړو په وخت کې دلته یې کار کاوه، هغه دا یوه کیسه به کوله. وایي په هغه وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قمندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه، او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه. له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو. نو یوه نیمه بجه وه، وایي موږ ډېره ښه ډوډۍ مو تیاره کړې وه. ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو. نو یو راکټ وایي راغی مستقیم د برهانالدین رباني په موټر باندې ولګېد، زریدار موټر، او هغه یې خراب کړه. او ډوډۍ اشی وایي پاتې شو، دوی وتښتېدل. او پیغورزم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه، او راکټونه ډېر په باندې ولګېدل. چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو، مردمونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو، خو اطلاع یې لرله. او کله چې دوی غونډه مهم وخت ورسېده، ډوډۍ وخت و، په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله. دا ماڼۍ بیا د حامد کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رامکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه، د دې په هڅو باندې جوړه شوه. دا ډېره لایقه میرمن وه، انجینر وه، او دا ماڼۍ یې ډېرې ښې وساتلې. او یخو بلده وه، پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې. او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه. تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې. او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې دلته ده، تقریبا داسې یو مېلمستون شکل یې هم درلود. کله به چې بهرني رئیس جمهوران، پاچاهان، صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله، زیاتره به دلته اوسېدل. یعنې یو ډول مېلمستون به و. مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ، پخوانی صدراعظم، یو میرمن یې د ایران جمهور رئیس احمد نژاد، د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف، د انګلستان صدر اعظم دیوید کامرون، تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان، د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش، او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمن، او داسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي. یعنی شپې ایستېدل کړي دي، څوک اوسې ډېر وخت پاره راغلي.
د آسپګۍ نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغوني دي، د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړې جامې اغوستې وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه 3500 کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمه میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمه پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس سره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1894 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1898 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په محفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اس بګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ دربست نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
15 کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لایي کوټه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، دغه خا مزه نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د آس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګوی څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې موزه احمد شیبر په خدای سپارم.
چی می می نخده پتا با
Come up.